Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد درويشتمه د اگست میاشتې 14مه. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان کې د جاپان سفیر وی په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړه. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له ان ایچ کی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې طالب چارواکو ته ویلي چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه ضروري دي. د جاپان سفیر په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. تاکاشی اوکادا هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې سخت دریځي پالیسي بدل کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ د خپرېدو مخنیوی دی. ویل سوي چې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست آزاد رسنیو ته ویلي چې په هیڅ صورت د ښځو غږ خپور نه کړي. د خبریالانو مرکز په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. دغه مرکز د طالبانو پرېکړه د ښځو خلاف د محدودیتونو دوام او د بیان د آزادۍ سرغړونه بللې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یوې قومي جرګې پریکړه وکړه چې نن د اگست 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ به تور ورځ لمانځي. دا تمانځو قومي جرګې دا پریکړه په خپل سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض کې کړې ده. دوی پرون په خپله قومي جرګه کې ویلي چې په وزیرستانونو کې د 2014 د کال د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو له بدې ناامنۍ سره مخامخ دي. د جرګې ګډونوالو ویلي د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني او سیاسي فعالانو په ګډون تر 600 ډېر کسان وژل سوي. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې دغه عملیات د افراطي وسلولو پر ضد پیل کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې پرون ناوخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یوه زیارت په حمله کې لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حمله کوونکي دوه تنه وو چې یو تن یې نیول سوی او دویم تښتېدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو په قول ویلي چې په وژل سوو کې د زیارت دوه ساتونکي هم شامل دي. په اوکراین کې چارواکي وایي د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون ګڼ ملکیان د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي حملو کې وژل سوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو پرون په ټلګرام کې ویلي په وژل سوو کې یوه ښځه، یو خاوند، د دوی یو نوزیږی ماشوم او یو 12 کلن زوی شامل دي. د ده په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي حملو کې په ټوله کې 2 ملکیان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. کیف پرون وویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. بلخوا د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي دي. د ټولنیزو شبکو د ځینې مطالبو له مخې د اوکراین پوځیان د استوګنې یوې کوچنۍ ساحې ته داخل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د ځنګله د اور لګېدو په پیښه کې پرون د مړو شمېر 93 ته زیات سو. په همدې حال کې د تری تم سوو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي. وروسته له هغې چې چټک خپرېدونکي اور د تېرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د ماوي سیمې په لویدیځ ساحل کې هم خپور سو، د هوایي والی جاش گرین پرون یکشنبه په اور سوځېدلې ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې سوي یا هم ویجاړې سوي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبري مجله په خبري راپورونو کې راځي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ.
د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي.
یو بنسټ وایي په تیرو شپږ میاشتو کې تر 270 زیات کسان د طالبانو لخوا له محاکمې پرته وژل سوي. د افغان ښځو یوې ډلې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وسط بین المللی باید تعذیرات بالای طالبان
و نړیوال کچه دی برای طالبان و بندیزون ولگول شی، چه د افغانستان اساسی قانون او بیرغ منی او خزو ته، چه د افغانستان نیمایی و گریدی د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کاروبار کوي او له دې لارې پیسې ګټي. د وطن تجربه در سره شریکو.
دا کاروبار چې ما یاد کړ، یو کس نه شروع کیږي، دوه کسه تر لاسه کسانو پورې کولی سي چې دوی سره یو ځای سي، په ګډه کار وکړي، پر مخ لاړ سي.
دا خبري مجله تر 5:30 بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت ته د ایراني پلاوی سفر تایید کړ. تر دې مخکې افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي ویلي و چې ایراني پلاوی د هراوت ته له سفر وروسته کابل ته تللی دی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې کجکی ته ایراني پلاوی نه دی تللی. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په دهراوت کې د اوبو کچه د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن قاسمی قومی ویلی و ایرانی متخصصان په لومړي وار د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اروزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومی همدارز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وایي ایرانی پلاوی اوبه اندازه کړې د اوبو بهیر په هر ثانیه کې تر 2 مترو ټیټ وو او دا ډیر بوشتوونکی حالت دی. د هلمند د اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا رامنځته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایراني چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 مریض کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نصب ده. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوې او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آلی له کتلو وروسته څرګنده شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موساکلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیشي. افغانستان او ایران په 1350 مریض کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بشتړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلې چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نوی ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
د رواداری په نامه یو سازمان په یو راپور کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان کې 203 کسان د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي او مرموز ډول له محاکمې پرته وژل سوي. د بشري حقونو د دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور شوی ادعا سوي چې په دې موده کې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې له کبله لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي. دا راپور پر همدې مسلې راڅرخي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ادعا وکړه چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو ته سرغړونې ګڼې پیښې شوې دي. دغه سازمان ادعا کړې چې په دې موده کې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي مرموز او پرته له محاکمې 203 کسان وژل شوي او 950 نور په ورته پیښو کې ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې ډیری پخواني دولتي کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، د طالبانو مخالفین او منتقدین او نور ملکي وګړي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي د دغو پیښو اصلي قربانیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د رواداري سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې نیول شوي کسان د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه سازمان ویلي چې د شپږو میاشتو په موده کې د ملکي بندیانو د شکنجې لږ تر لږه لس قضیې چې د دوی د وژل کېدو لامل شوي مستند کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې دا شوي چې دغه ملکي وګړي په بېلابېلو تورونو نیول شوي او د طالبانو په زندانونو کې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې یې اووه میاشتې تیرې کړې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
په زندانونو کې ډېر بېرحمه برخورد له بندیانو سره کېده، قسمه قسمه شکنجې ورکول کېدې، د برق شکنجې چې ما په خپله په سترګو باندې ولیدې، د اوبو د پایپ په ذریعه به یې له هغوی نه پر زور باندې اقرار اخیسته، په سخت ژمي کې به یې د هغوی پر وجود باندې سړې اوبه را پرېښودې، په خوله کې به یې پایپ ورته ورکېښود، د هغوی نفس به یې ور قید کړ، ډېر بېرحمانه وهلو. نو تر دې حده پورې په زندانونو کې وحشت ته دهشت.
د رواداري سازمان د راپور په دوام کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په 13 ولایتونو کې 9 نارینه او ښځې په عامه سر کې په درو وهل شوي او 2 په بامیانو کې د سنګسر په سزا محکوم شوي دي. دغه سازمان ویلي دا ټولې قضیې او خپل سری نیول، د نیول کېدو وروسته په درو وهل، اجباري ورکول او د سوله ییزو اعتراضونو ځپل په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکېچن وضعیت ښکارندویي کوي. او د دغه سازمان په وینا طالبان د هغه څه په وړاندې چې ترسره کوي ځواب ورکوونکي نه دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د دغه راپور د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخته زیات بشري حقونه رعایتېږي. رواداری سازمان د بشری حقونو یو سازمان دی چې له افغانستان بهر فعالیت لري او د مسؤلانو په خبره د کورنیو همکارانو په همکارۍ د بشری حقونو سرغړونې مستند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو شخړو د ځای او پیښو د معلوماتو پروژې بنسټ یا ECLED او د افغانستان سولې د څارنې سازمان یوه ورځ وړاندې په یوه راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته د 2023 کال د جون میاشتې تر 10 نیټې پورې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وړاندې د هدفي تاوتریخوالي څه باندې زر پیښې ترسره کړې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغان ښځو یوې ډلې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د طالبانو د حکومت د دویمې کلیزې په درشل کې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د هغو محدودیتونو او بندیزونو یادونه کړې چې طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریجي ډول د ښځو او نجونو خلاف عملي کړي دي. دا هم راپور
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکه وایي د طالبانو له لوري د ښځو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پرون د طالبانو د بیا واک ته رسېدو د دوهمې کالیزې په درشل کې وویل دوی د 2021 د اګست له 15 راوروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تېره بیا د ښځو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکوي.
بسطه بین المللی باید تعزیرات بالای طالبان
نړیواله کچه دی پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ منی او خزته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړې اجازه ورکړي. له نړیواله ټولنې څخه غوښتنه ده چې تر څو چې طالبان د خزو حقونه ونمني تر هغه دی د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
جامعه جهانی به رسمیت نشناسش.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغو معلوماتو له مخې په ټولو برخو کې د ښځو خلاف د 20 په زیاتېدو دی او ښځې د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی هم دراز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان ښځې او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکي سرغړونې دوام لري.
یوازې دا ډاله نه ده چې د شزو د حقونو اواز او چتوي. اکثر افغان شزیان چې د خپل اساسي حقونو غوښتون کړي، یوې شزې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندیشنو له کبله نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې انجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې کار کولی نه شي. ولې طالبان شزو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهیږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په شزو باندې راوړي.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان شزې منزوی او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکوي، د هیڅ افغان شزې فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په پوهنتونونو کې د نجونو د لوړو زده کړو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شزو پر کار بندیز او له کورونو د شزو پر راوتلو کې محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا موارد په هغه پریشانۍ او خپګان کې اساسي رول لري چې نن سبا افغان شزې او نجونې ورسره مخامخ دي. دوی د خراس ویلي چې طالبان هر ورځ نوی بندیز لګوي او دوی پر لپسې له هغوی غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او شزو د ټولو حقونو د رعایتولو لپاره د نړیوال او منل شوي مترقي دود پر اساس خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبان باید د شزو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د افغان شزو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې شزو ته ټول حقونه ورکړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس مرزو هلمند ته. په هلمند کې ځینې مالداران وایي د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله د دوی د تولید بازار خراب شوی. لبنیات پلورونکي دا خبره مني او وایي چې خلک تر ډیره خپل د اړتیا وړ لبنیات له دوی په پور رانیسي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د تیر کال پرتله اوس په مارکیټ کې غوښتنه کمه شوې ده.
اوس نو تقریبا څلور پنځه لبنیات سره په لین کې یو، ځکه پراغول اکل اکل ډیر.
دا د آزاد شاه غږ دی. هغه څوک د هلمند ولایت لوی مانده سیمه کې دولس غواګانې لري او هر سهار تر مولا اذان وروسته لبنیاتو ته د پلور لپاره شیدې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تیرو کلونو کې کاروبار دومره ښه و چې حتی د یو لبنیاتو د شیدو غوښتنې نشو پوره کولی، خو اوس د ده له دولسو غواګانو لوشل شوي شیدې حتی پر شپږو لبنیاتو هم ډیرې دي. نوموړی وایي
چې د اوسنو کاروبارونو شو نو اوس د بقا په نسبت کارونه سره کمزوري دي، نو په دا خاطر باندې پنځه شپږ لبنیاتو ته شیدې ورکوو. وو بالکل دغه مشکلات خو نوسته خامخه.
د سردرولي په نوم یو بل ځوان چې د لخکرګا څنګلوري سیمې بولان اوسیدونکي دی وایي د ورځې پنځه منه شیدې لبنیاتو ته ورکوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
بقا مو ډېرې شیدې ورکوي، وو شیدې لږ ورکوو، اوس کارونه سره خراب دي، خراب شوي دي، پیسې سره کمې دي، ورکې دي. وبالا
په هلمند کې د خوندور په نوم د یو لبنیاتو مسؤول حضرت محمد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل مخکې کاروبار خو اوس د خلکو د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي.
بس زموږ دکانداري په خوا ډېرې شوې، موږ د خپلې دکانداري سره ډېر خوشحاله وو، ځکه چې دکانداري ښه پروسه درلوده، ښه پر مخ تلله. اوس د بخوا په پرتله باندې د خلکو اقتصاد کمزوری دی. هغه رقم مصرفونه چې پخوا به خلکو کوله اوس د هغه په نیمه رانه کې کېوم کې ټوله بس په پورې وړي خلک، نو بیا هم خلک مجبور دی که په پورې که په نغدې وشلمبیه مستې شي، بیا مثلا ضرورت شکره کوي.
دا چې ولې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د شیدو او پټوله کې د لبنیاتو بازار خراب شوی دی، په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل
تقاضا په مارکیټ کم کم ده، په خو تقاضا زیاته و، پرځن لبنیات و خارجي قوتونو مغستل، همدارنګه داخلي قوتونو داغنه استفاده کوله، د پاوز افسرانو یا نور خلکونو تقاضا په مارکیټ کې ډیر او مصرف ډیر، ځکه دا لبنیات خو مونږ خارج ته نه لیږو، نه خارج ته ځي، دا ټول په افغانستان کې مصرفيږي.
نوموړی وایي تر څو چې افغانستان کې بې وزلي او بیکاری ختم نشي د بازار د نشتون ستونزه به وي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بې وزلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بې وزلي او بیکاری زیاته شوې. کاروباریان وایي بازارونه ساړه شوي او خلک هم شکایت لري چې اقتصاد کمزوری شوی او د ډیرو لومړنیو اړتیاو د اخیستلو توان هم نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلاست. اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
میل آنلاین خبرونې د خپلې یکشنبې ورځې په ګڼه کې لیکلي چې د فرانسې په اوبو کې د کډوالو کښتۍ د ډوبېدو له وروستۍ غمجنې پیښې سره سره هغه کډوال چې بریتانیا ته د تلو قصد لري خپل هوډ یې نه دی بدل کړی. تاج محمد په نوم یو افغان کډوال یادې خپرونې ته ویلي چې له مانچ کانال څخه تیریدل د مرګ منلو په څیر دي. هغه د افغانانو له یوې ډلې سره چې ځینې تنکي ځوانان دي د فرانسې سواحلو په یوه ځنګل کې په موقتي کمپ کې ژوند کوي. نوموړي میله آنلاین خپرونې ته دا هم ویلي چې له فرانسوي او برتانوي پولیسو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي څو د خطر له منلو پرته برتانیا ته ولاړ شي. خو د یادې خپرونې په وینا پوهیږي چې دا ډول مرستې به ورسره ونه شي. شپږ افغان کډوال چې غوښتل یې په ناقانونه توګه له فرانسې څخه برتانیا ته ولاړ شي د شنبې په ورځ په مانچ کانال کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله مړه شول. د فرانسې حکومت دا پیښه یوه ستره غمیزه بللې ده. د دې مطلب تر جوړولو پورې دوه تنه لا دره کوو. په همدې حال کې اسوشیتد پرس په دغه کښتۍ کې سپاره 15 کډوال بدمرغه بللي دي. چرواکي وایي د ورکو شویو کسانو لټون روان دی. د فرانسې د ساحلي ښار بولون د څارنوال مرستیال فلیپ سباتیر د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د شپږو ډوب شویو افغانانو عمرونه د 23 کلونو ترمنځ وو. په همدې حال کې نیو عرب خپرونې چې له لندن څخه خپرېږي د افغان ښځو د فوټبال لوبډلې په اړه بحث کړی دی. خبرونه لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړو له فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه غوښتي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو ټیم په رسمیت وپیژني. خبرونه زیاتوي که څه هم فیفا د افغانستان د نارینه او د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت پیژندلې خو د ښځو هغه لوبډله په رسمیت نه ده پیژندلې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له امله په استرالیا کې ژوند کوي. د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د امریکا د کانګرس یوې ډلې د جمعې په ورځ په ولیک کې له فیفا څخه وغوښتل چې د افغانستان د ښځو ملي ټیم دې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د هرې ښځې او نجلۍ د استازې په توګه په رسمیت وپیژني. دا لیک فیفا ته د جن بیکن او ډارین لاهو جمهوري غوښتونکو استازو او د کانګرس د ډیموکرات غړو کیتی کاسټر او ریک لارسن لخوا لیکل شوی. په دې لیک کې د افغان ښځینه لوبډلې پر پیژندلو ټینګار شوی او دا هم ویل شوي چې که دوی د فوټبال د ښکلې لوبې لپاره دا کار نشي کولی لږ تر لږه دې د پیوستون د هغه پیغام په خاطر وکړي چې د نړۍ ښځې افغان میرمنو او نجونو ته لیږي. طالبانو پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د محدودیت تر څنګ په عامه ځایونو کې د دوی پر تګ راتګ او ورزشي ځایونو او عمومي حمامونو ته په تللو هم بندیز لګولی دی.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کار کوي او له دې لارې ډیرې پیسې ګټي. د آنلاین ګټې وټې لپاره کوم شیانو ته اړتیا ده؟ عصمت څاروان د دې برخې له یوه افغان متخصص سیام پسرلی سره خبرې کړې دي. ښاغلی پسرلی په امریکا کې اوسي او د خپل یوټیوب چینل له لارې خلکو ته مشورې ورکوي. د عصمت څاروان ته د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې کوم بزنسونه خلک له کورونو څخه کولی شي.
کاروباري نظریات ډیر زیات دی په تیر بیا هغه کارونه چې خلک یې د کورونو څخه کولی شي ترسره کړي. ولې زه په هغه کارونو باندې نن تمرکز کوم چې د افغانانو د واسي پوره دی. یو دوم مشخصا دا د هغه ځوانانو لپاره دی چې د لیک لوست ډیزاین کتاب چاپ او امازون سره مینه لري. لومړی کاري نظریه دا ده چې د کتابونو لیکل ژباړه ایډیټ ګوست رایټنګ او کوم کتابونه چې ژباړل شوي او لیکل شوي دي دا په امازون او نوبل کې نشرول.
آیا دغو بزنسونو ته چې تاسو یې یادونه وکړه مهارتونه هم پکار دي؟
سلور مهارتونه ډیر زیات مهم دي. لومړی لیک او لوست او د لیکلو سره مینه ډیره مهمه ده.
کچیر تاسو ژباړه کوئ سی، لیکل کوئ سی، او یا د لیکلو سره علاقمندی لري، نو دا مهارت د پورتنۍ څلورو کارونو لپاره ډیر زیات اړین دی. دوهم د ټکنالوژي سره آشنایی ده، لکه د کمپیوټر ځینې برنامې دي، فوټوشاپ دی، پریمیر دی. دریم د سوشل میډیا مدیریت او برانډینګ دی. سوشل میډیا برخه کې پوهه ډیره مهمه ده.
څه ډول امکانات باید سړی ولري چې دا کارونه له کوره وکړي؟
لومړی دا ده چې تاسو باید انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. دوم دا ده چې کمپیوټر باندې پوهه ولرئ او کمپیوټر هم ولرئ، امکانات ولرئ ترڅو ترې استفاده وکړئ. دریم بشری قوه ده. بشری نیرو دا کاروبار چې ما یاد کړی دی، یو کس نه شروع کیږي، دوه کسه تر لسو کسانو پورې کولی شي چې دوی سره یوځای شي، په ګډه کار وکړي، پر مخ لاړ شي. څلورمه برخه بانکي اکاونټ دی او ستاسو شخصي اسنادونه دي. تاسو ضرورت لري چې د افغانستان د انټرنیشنل بانک سره اړیکه ونیسئ او هلته اکاونټ جوړ کړئ، او کوم ملګری چې په پاکستان او دوبۍ او نورو هیوادونو کې دي هغوی سره په اړیکه کې سئ ترڅو تاسو په بهر کې او اکاونټ جوړ کړئ. ځینې پلیټ فارمونه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې کار نه کوي، نو ولې دا د ګډ کار په واسطه دا ستونزه حلیدای شي. نو بانکي اکاونټ او ستاسو شخصي اسنادونه، مثلا آی ډی کارت دی چې په آنلاین برخه کې د وریفیکیشن په برخه کې ضرورت دی، په کاریږي.
د آنلاین ګټې وټې یو متخصص سیام پسرلی وو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندهار کې د روغتیا نړیوال سازمان د متادانو سلبستري زروختون مالی چارې پر غاړه واخیستې. دغه مرکز چې له تیرو دوو کلونو راهیسې ور باندې د بهرنیو موسسو مرستې بندې سوې وي، اوس یو ور بیا د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټول امکانات ورته برابر سوي او د یو کال لپاره به د یو میلیون ډالرو په لګښت حمایه کیږي. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي که چیرې د دوی له مرسته سویو امکاناتو څخه شکار واخیستل سي، د معتادانو په برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. زموږ همکار تفصیل راکوي.
پر دغه روغتون له تیرو دوو کالو راهیسې د بهرنیو موساتو مرستې بندې سوي وې، خو اوس د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټول امکانات ورته برابر سوي او د یو کال لپاره به د یو میلیون ډالرو په لګښت حمایه کیږي. د یاد سازمان مشر لیو دیپینګ وایي کچېري با کیفیت روغتیایي خدمات ترسره سي، کېدای سي دا پروژه نور هم دوام ولري.
نن موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته کندهار کې د متادینو د درملنې یو مرکز فعال کوو. د درملنې دغه مرکز سلبستریز دی او د جنوبي حوزې د هغو ناروغانو درملنه کوي چې په نشه روغ دي وي. موږ تمه لرو چې دا مرکز به ګټور تمام شي او موږ به درې نور روغتیایي مرکزونه هم حمایه کړو چې په کابل، هرات او ننګرهار کې موقعیت لري.
In the other region, some in the friends in Kabul, in Herat and in Langahar.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر هیلو شو د چې راتلونکي کې کندهار کې د شزینه معتادینو د درملنې په برخه کې هم همکاري وکولای شي. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا رئیس بسم الله باوري د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د تداوی په برخه کې د لا ډیری همکاري غوښتنه وکړه.
خو موږ بیا هم د WHO او نور موساتو او نور همکارانو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه معتادینو په برخه کې زموږ سره ډیره ډیره همکاري وکړي. ځکه دا خو سلپستریز روغتون دی، دا غره کم مش 2500 شاوخوا او معتادین نور هم لرو په تختبر ولسوالۍ کې چې
د معتادینو په دغه مرکز کې تر تداوی لاندې معتادین غوښتنه کوي چې دوی ته د درملنې په جریان کې او وروسته تر درملنې د کار زمینه برابر سي ترڅو یو ځل بیا په نشه روږدي نه سي.
و چې معنا دا د جزای د معتادین د جوش تو تیار باید د ژوند لپاره دا چې زمینه برابر شي د باندې نه دي. اوس یو کاروبار مقصد مصر خانه یو بل کاروبار یو بل دغه شروع دی په شمه مشغوله کې سره نه دی ادی بده نشه ته مخ واړی
غواړم سم سره کومه کو کې په دې بخښ کې چې د سپورت سامان مرته برابر کې معنا دی مرته معنا سیمفونه جوړ کې درسونه سره کوي مرغ دې خو مشوره ورک دی او مرته راکې
په کندهار کې د طالبانو د روغتیا ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د څلور کال وړاندې سروې له مخې شاوخوا 1,00,000 په نشه روږدي کسان موجود دي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله کم شمیر تر درملنې